هغه دا راپور ترتیب کړي وو او د وزارت سره شریک کړي وو او د هغه وخت وزارت په دې باندې کار کاوه تر څو هغه تخنیکی راپورونه په تجارتي بسو باندې بدل کړي او کړی شي چې دا د قراردادونه اعلان کړي او د اتشاه او د استخراج پر لور لاړ شي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایند مفتی صاحب عصمت الله برهان هم د ټلیفون لارې را سره دی ورته هر کله ویم. برهان صاحب، تاسو تیرونه ازادي رادیو ته وویل چې تاسو حکومت یو سلو شپک سلبیخ قانونه متوسط قانونه په قرارداد ورکړی دی او فعلاً استخراجی شي ورڅخه آیت ترلاسه کیږي. په دومره لنډ وخت کې مو څنګه دومره قانونه قرارداد ته ورکړل؟ ځکه چې د هر کان قرارداد ډیر وخت غواړي، ډیر فکر غواړي، دا وطلبي ته وړاندې کول هم باید یو موده ولري هغه خلک چې قرارداد اخلي. په څه شکل سره مو دا قانونه ورکړی دي او آیا څوک چې دا قانونه اوس استخراجوي په فنی ډول استخراجوي او کنه داسې خلک دي چې په دې برخه کې مسلکي نه دي او فنی نه دي؟
نو هغه دا دي چې دا یو سلو شپږ سلویس قانون چې ما درته ویلي ول دا هغه دا نه معنی چې دا موږ ورکړی دي. دا معنی وزارت معدن او پټرولیم اوس همدغه لري، دومره قراردادونه لري. دا معنی چې تیر حکومت او د کابل چې مخکنی تیر اداره ول هغه هم ورکړی دي. اوس چې موږ مکمل چراغلی یو دا موږ ورکړی دي تقریبا دا به غالبا دوه ویش قراردادی. نو هغه نور موټو نه صرف سره جسټیفای کړی، سره تنظیم کړی او منظم کړی او مرتب کړی موږ نور هغه قانون په خپل شکل باندې دي. یعنی دا ټول موږ نه ورکړی، موږ کردار په دې کې تقریبا در دوه ویش قانونو کړی دي.
یعنی دا ټول هغه قراردادونه چې په خوانی اداري کړی دي او مخکې سمندر صاحب ول چې د اکثرو قراردادونو هغه موده پای ته رسیدلې و، آیا تاسو بیرته تمدید کړی دي او کثرګه؟
بالکل، د جنو د تمدید سوي دي، د جنو کارونو ته په کتو سره څه شرایط نور ورته شول سوي دي، نو مجلسونه ورسره روان دي. د دې سره او په مجموع کې موږ مرده ته ویل چې قانون د افغانستان د ملت شتمنۍ ده او د افغانستان اسلامي امارت د شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او رفاه لپاره د دوامداري او مؤثر استفادې کولو په خاطر په ډیر دقت کار کوي. د افغانستان اوسنۍ حکومت د قانونو د سکتور لپاره منظم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي دي او لا هم کار ور باندې کوي چې په تطبیق سره به یا سکتور تنظیم شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دي چې د قانونو په سکتور کې شفافیت رامنځته کړي او اوایید د اقتصادي پرمختګ، کارموندنې او فقر د لمنځه وړلو لپاره د بنسټیزو او ملي پروژو د تطبیق لپاره ورغی. د قانون استخراجي سکتور کولای شي چې د هیواد صنعتونه تقویه کړي او د صادراتو کچه مورال وړي کړي.
کورودان امدادي سالم استفادې مسله ډیره مهمه ده. شاغله دریا خان بهیر اقتصادي شنون کې هم را سره دی ورته هر کله وایم. بهیر صاحب، کمو د الجزیره یو مستند فلم لیدلی دی پنشیر د زمرودو په ارتباط، په هغه کې لیدل کیږي چې څه رقم بمونه په کان کې ښودل کیږي چې زمرود څومره ضایع کیږي. نو دغه د سم استفادې، مسلکي استفادې خبره د خصوصاً د قانونو د استخراج په برخه کې ډیره مهمه ده. که چیرته هغه څوک چې استخراجوي په سم ډول استخراج نه کړي، ضایعات به ډیر وي، یعنی تر ګټه کمیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو تبصره څه ده چې فعلاً چې کوم قانونه په افغانستان کې استخراجي شي هغه په مسلکي ډول استخراجي شي او آیا هغه خلک چې قراردادونه ترلاسه کړي دي لازم وسایل ورته لري او کنه؟
د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته ترونت د بس محترم او میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. البته بل شک باید وایو چې دا مادن یو قانون داده پاک الله استفاده ده بشریت ته چې دنه سمه استفاده وکړه. البته دا مشهور څه دی چې دنه څنګه سمه استفاده کیږي. په افغانستان کې د مختلفو دلایلو لکابله او عواملو لکابله دغه مادن برالاوی دده چه در افغانستان در اقتصاد در بهبود در پاره در آنه گرد پورته شوی نده، بلکه در افغانستان در ویجاری و در افغانستان در جنگ و در تمیل و در دستونز و در پاره در آنه گرد پورته شوی ده. لکه سنگش تاسی اشاره وکره دغه موادن پا مختلف دلائل و بانده پا تیرو کلونو که و پا مختلف و مناطق و ولایتو که باوجود ده چه در یو مافیال طریقه دوی دا استخراج کی دل و مصرف ترسیدن د دې د نوعیت د استخراج کاملا یعنی خلاف د هغه نورمو هغه مسلکی نورمو صورت موندلای دی. یواز د پنجشیر مثلا نه ده، په ټولو ولایتو کې دغه معدن چې استخراج شوي دي په غیر مسلکي ډول استخراج شوي دي، که چیرې موږ د سکرو ډبرو معدن هم په سمنګانو کې او په هر بل ولایت کې وګورو، هلته وګورئ تاسې په هر کال کې موږ څومره بشري دغه لرو، بشري ضایات لرو، مثلا څومره انسانان هلته چې بدن معدنو کې کار کوي دوی وژل کېږي د قانونو د ښویدلو له امله. او د دې ترڅنګ دا دلایل دا دي څروان ته چې یو خو یو منظمه استراتیژي، البته د پخوا کلونه باید وویو چې د جمهوریت زمان نه د ماغ وخت نه هم یو مشخصه استراتیژي او کړنلار موجود نه وه. دغه قانون دولت حاکمیت هم نه درلوده په ټولو سیمو باندې، بل په هغو کې چې دغه معدن یا قرارداد ته ورکول شوي وو او یا هم نه و ورکول شوي د چارواکو او زورواکو لخوا استخراج کیدل. نو طبیعی ده چې دوی د خپل ګټه شخصي ګټه یا ګروهي ګټه لیدل او دغه نه هغه نه اندازه استفاده کول چې ځان ته خپل جیب ته ګټه ورسوي یا د ملت د بیت المال مسله دوی سره مطرح نه وه.
ځدان صاحب، په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان وایي امنیت راوستی دی، آیا هغه وخت راغلی دی چې د افغانستان کانونه په پراخه پیمانه استخراج شي او لویو کانونو باندې کار پیل شي؟
مننه، بالکل. خب اوسنی شرایط که موږ د امنیتي لحاظه وګورو، خو فعلا خو دا ادعا کیږي چې امنیت راغلی، نو هغه فاکتور هغه ستونزه باید حلی، اما د تر څنګ ځینې نور مختلف موضوعات دي چې هغه باید ډېره په جدي توګه په نظر کې ونیول شي. د ټولو نه اولنۍ مسله، مهمه مسله چې دی، د قراردادونو حقوقي یا قانوني مشروعیت دی. ما تر اوسه پورې د نوي حکومت نه د تیرو قانونونو په هکله څه نه دي اورېدلي. ما ستاسو د خپله د ازادۍ راډیو ګزارش د مس عینک په هکله ولوسته. مثلا هلته ویل شوي چې دوی ته هدایت شوی چې که چیرې د مس عینک قرارداد د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، بلې بررسی شي او که په ټکر کې نه وي، نو موږ به مخکې لاړ شو. زما خبره دلته دا ده چې موږ په اوسنۍ دنیا کې کله چې قانون او محکمې ته مخامخ کیږو یا کله چې یو تجارت کوو، هلته بیا قانون او هغه د تجارت اصول چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي، نه ارزښتونه. بله شکه اسلامي ارزښتونو ته موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، هغه ته قایل یو. اما کله چې مثلا مس عینک دی، اوس مس عینک 15 کاله مخکې امضا شوی و، هغه مشکلات درلودل. هغه که په دقیقه توګه مطالعه شي، د مس عینک کوم قراردادیان چې اوسني قراردادیان دي، هغوی د داوطلبۍ په ډېر اخري مراحلو کې ځینې داسې وړاندیزونه افغانستان حکومت ته وکړل، او هر څرنګه چې هلته هر څه معامله شوي وي هغه به شوي وي. هغه زه په هکله زه معلومات نه لرم، اما د تخنیکي او پالیسي له لحاظه هغه کوم وړاندیزونه چې په اخره مرحله کې د داوطلبۍ کې شوي وو چې دوی به د ریل پټوۍ جوړوي، دوی به د زوب د اوسپنې د زوب فابریکه جوړوي، او یو اشپشتو قلیچ یو بل معدنو د زغال هغوی به دوی را استخراج کوي، چې په همغه اساس باندې دوی د قرارداد و هم ګټه. اما تر اوسه پرې نتیجه ورنه کړه. ستونزه فقط په امنیت کې نه وه، ستونزه په قرارداد کې هم وه. کله چې چینایان پوه شول چې دوی هغه کار نشي کوی یا کومې وعدې چې دوی ورکړي وې هغه نشي اجرا کوی، دوی شپږ پنځوس موارد د قرارداد کې د شپږ پنځوس مواردو په هکله دوی خپل تعدیلات پیشنهاد کړل، او هغه تعدیلات داسې تعدیلات وو چې د دې قرارداد او د کان هغه اقتصادي حیثیت او ظرفیت تر سوال لاندې راوست. همدا وه چې دا پروسه ودرېده. موږ څو دوره مذاکرات وکړل، هغه د لرغونو آثارو مسله هم پکې رامنځته شوه، اما دې نتیجې ته چینایانو یا د اوسني قراردادان په دې ونه توانېدل چې موږ ته داسې یو حل لاره را پیشنهاد کړي چې دوی وکولی شي چې دا کان په هغه توګه چې دوی تعهد کړی استخراج کړي. دا یو مسله. بله مسله چې ډېره مهمه ده همدغسې په لویو کانونو کې خاصا په مس عینک کې، دا ده چې دا خارجي هغه که حکومتي یا غیر حکومتي کوم کمپنیان شرکتونه چې دي دلته راځي، هغوی سره باید موږ ډېر محتاط مخکې لاړ شو، ځکه سبا ته که چېرې د دوو هېوادونو ترمنځ یا د دوو د شرکت او د وزارت ترمنځ یو یو منازعه من راځي، دویګه نړیوالو مراجعو ته محکمو ته ځي، دویګه هلته ارزښتوت اهمیت نه ورکوي، دویګه هغه څه چې قرارداد کې امضا شوي هغه ته اهمیت ورکوي. دریمه موضوع چې ما مخکې هم یادونه وکړه، اوسنی قانون معدن د قانون او مقررات په حق له هیڅ نه دریز نه دی روښانه شوی. آیا د مخکینی حکومت مقررات او قوانین مخکې وړي؟ اوسنی حکومت که هغه وړي، خو د کوم اوسنی قراردادونه چې دوی ورکوي یا په کوم طریقه چې دوی مثلا قرارداد یا نور موارد مخکې وړي، خو هغه خو د هغه قوانینو سره په ټکر کې دي، او که د هغې په اساس دوی مخکې نه ځي، نو د کوم قانون یا حقوقي چوکاټ له مخې دوی مخکې ځي؟
سمندر صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا اوس شرایط دې ته برابر دي چې د افغانستان له قانونو استفاده وشي؟ البته دا شیم په پام کې وي چې ډیرو هیوادونو ته خپل شتمني ورشوې ده. کله چې د یو هیواد ډیر شتمني لري، په هغه هیواد ډیر جنجالونه وي او مداخله پکې ډیره کیږي. په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې هغه شرایط مساعد دي چې له قانونو څخه استفاده وشي؟
سلامت سي اصلا دغه تاسو کوم شي ته اشاره وکړه، دغه یو غټ مسله ده چې افغانستان کې اوس هم موږ سره مخ یو. دغه زموږ شتمني د معدنو لکه زهران صاحب دوستانو چې اشاره ورته وکړه، دا د دې باعث هم شوی چې لوی رقابت رامنځته شي. دغه رقابت په ګڼو مواردو کې وو، موږ شاهد یو. مخکې چې مشاهینه کې مثال دی، د بامیان اوسپنې کان مثال دی، دغه راز د بدخشان کان، دغه بهرني دي څلور لوی قراردادونه چې دغه لوی مثالونه دي. اما اوسنیو شرایطو کې چې یو شی ډیر مهم دی، هغه دا دی موږ خصوصي سکتور د افغانستان همیشه برنامه لرله، همیشه مختلف برنامه وړاندې کړي. کله دولت هر څوک وو، وزارت کې هر څوک وو، ریاست جمهوری کې کار څوک وو، موږ خپل برنامه همیشه ورته وړاندې کړي. موږ د افغانستان ملي ګټې سنجولي، یو واضح شفاف میکانیزم ورته پیشنهاد کړی، هغه کې هم د افغانستان ملي ګټې سنجول شوي دي، هم هغه کې د منطقوي مسایل پام کې نیول شوي دي چې کوم شی موږ غواړو، کوم منرال غواړو، کوم ونه غواړو، کوم جنجال جوړوي، کوم په دننه کې مدیریت کېدای شي، بیا کوم دننه کې پروسس کېدای شي، صادرات ورنه کېدای شي، او افغانستان ته په درې څلور مواردو کې عواید راوړای شي.
زموږ د تیر وخت په ارتباط پوښتنه نه ده، د اوس وخت د اوس شرایطو په باره کې خبرې وکړي.
د اوس لپاره چې دی د اوس شرایط هم ډیر مساعد نه دي. موږ پیشنهاد د وزارت مقام ته داو، نه موارد موږ پیشنهاد کړي. په نه مواردو کې یو مورد سره وزیر صاحب مخالفت وکړ، هغه هم ځینې ملاحظات لرل، وایي آینده کې به دې باندې کار وکړم. په داسې مواردو کې چې اوسنۍ معدنکارۍ باره کې وو، موږ ورته وړاندیز وکړ چې اوسنۍ معدنکاري دغه رقم چې تاسو لنډمهالې عواید غواړئ، لنډمهالې عوایدو لپاره معدن ورکوئ، ریالیټي قیمت هم جي کړی دی. په ټولو برخو کې ټولو شیانو ریالیټي قیمت دوی دوه چنده کړی، یا یو نیم چند کړی، یا ځینو مواردو کې درې چنده کړی. تاسې ځان لنډمهالې ګټې ته ګورئ، لنډمهالې ګټه معدن خرابېږي، ځکه یو سړی چې دي په یو جیک قیمت باندې. به تاسو د نسایتو مثال ورکړم چې وو څو قرارداد ورکړ شوي دي په شرقي افغانستان کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې. دا قراردادونه حتی تر 2,000,000 افغانۍ یو تن قرارداد ورکړل شو، چې متاسفانه هغه زموږ پیشنهاد و چې دا ناکامیږي، دا سړی به بېرته مراجعه کوي، دا به پښیمانه کیږي. 2,000,000 افغانۍ یا 2,000,000 ډالر چې یو څوک یو تن نفرایت اخلي، هغه چینایانو په واټسپونو کې ولیکل چې موږ 15,000 ډالر باندې همدغه کیفیت نفرایت دوی ته ورکو، ورڅوک چې غواړي موږ یې آماده یو. په نړۍ کې هېڅ ځای کې 2,000,000 نفرایت نه وو، اما دوی ورکړ. هغه سړی پښیمانه سه، بېرته راغی، اوس بیا دویم قیمت، دریم قیمت ولګېد. دغه را 60,000 ډالر یا 50,000 ډالر، دا هغه شیانو چې دوی لنډ وکتلې دي کې ستونزه څنګه رامنځته کېږي. لکه مخکې لکه زدران صاحب ورته اشاره وکړه، سړی معدن اخلي په لوړ قیمت باندې، هغه کوشش کوي لوړ قیمت ډبره یا لوړ قیمت منرال راوباسي چې هغه نه راباسل کېږي. دا ټیټ قیمت، متوسط قیمت منرال چې دی، دا څنګه ټول د خاورو لاندې کېږي، معدن ټول لمنځه ځي. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو چې وزیر صاحب دا لاره نه ده، تاسو سیستماتیک کار وکړئ. اول د قوانین پالیسي معلومه کړئ، کوم قانون، کومه پالیسي، کومه مقرره. د دې تر څنګ تاسو د منطقي ته وګورئ، منطقي ریالیټي ته وګورئ، د منطقي قرارداد سیستم ته وګورئ، پخواني قراردادونه تمدید کړئ، یو څه سهولتونه راولئ، د پروسس شفافه کړئ. یو څه پخوا ډېرې ستونزې وي، یو حرکت موږ غوښته همیشه د تیر حکومت ته چې نه وو، اما حرکت دا معنا نه لري چې اوس حرکت راشي. موږ چې څه لرو ټول ورکو په داسې قیمت باندې چې هغه ته داسې خلک مراجعه کړې ده چې کتا چې اوس وزارت تلاړ سي په وزارت سره کې ځای نشته په پارکینګ کې ځای نشته په چمنونو په هر ځای کې په زینو کې په دالیزو کې ځای نشته عام سړی هر چا اورېدلی چې راغلی دی وایي زه معدنداری کوم معدن قرارداد اخلم قراردادونو دا جواز قیمت یې 2 لک ته رسولی دی پخوا 10 زره جواز اوس 2 لک جواز دی یعنی دا اول اصول انداز کار صحیح نه دی موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو ټیم ته چې دا شیان یو دم څو چنده کوي موږ دا بل هر څوک معدن کار کوي موږ دا معدن کاری ځانته هغه لري دا ځانته اصول لري اوس هر څوک راغلی معدن اخلي دی په دویم دریم لاس باندې هر چا ته ورکوي داسې مثال نظر لرم په لاس هاو چې خلکو معدنونه اخیستي هغه د 4 او 5 نورو شریکانو سره شریک کړي دي اوس دی خپل ناس دی هلته یو څنګ ته دا نور خلکو ته وایي چې تاسو خو لږ یو څه نسبي تخصص لري یو څه نسبي شناخت لري یو څه نسبي بلدیت لري راځي دا معدن تاسو وباسئ نو بیا ما هم زه دغه سام شریک چې دا رقم معدنکاري چې دا نه د افغانستان په ګټه ده نه د افغانستان ملي ګټو ده نه د افغانستان ملي ګټو په ګټه ده او نه هم دا زموږ معدنکاري نه هغه چې عواید چې موږ اوسنۍ دولت غواړي هغه راوړسته البته لارې شته چې موږ اوسنۍ دولت د معدن عواید ولري معدنداري طریقه نه عواید ولري د پروسس طریقه نه د صادرات طریقه نه هغه طریقه باندې بدلار شي
په
دغه طریقه باندې که موږ اوس روان یو د تن نړیوال راځي نه نړیوال رقابت رامنځته کیږي اوس نړیوال هم ستونزې لري زموږ حکومت سره دی باندې کله د دولت مشران هم پوهیږي اول هغه مشکل حل شي بیا اول هغه چا سره کار وشي چې تجربه لري هغه چا سره کار وشي چې هغه ټکنالوژي لري او هغه څه شناخت لري هغه خپل نه غواړي معدن ضایع شي اما اوسنۍ پروسه کې ستا معدن اخلي بل چاته ورکوي هغه سړی چې دی کامل نه وای سړی دی هغه کامل نه وای دی د ټولې پروسې سره هغه اصل نه نه هیڅ ډول برابرداري نشي کړای نه حکومت ته ګټه ورکولای شي بلان وخت هم د حکومت قرضدار کیږي او هم د سیستم او هم د شریکانو چې دا زما پر نظر د اوس معلومات لپاره دا سړي طریقه صحیح نه ده
بله ډیره مننه په دې اړه به د مفتي صاحب برهان نظر واورم برهان صاحب دوه مسلې دي یو خدا د شته چې سمندر صاحب اشاره وکړه او بل هم شاغلی زادران یادونه وکړه چې د قوانینو مسأله ده تاسو د تیر حکومت قوانین لغوه کړل دا هم ډیره مهمه ده چې یو څو قرارداد اخلي هغه باید پوي وي چې په دې هیواد کې کوم قانون نافذ دی
مننه کاروان صاحب محترم سمندر صاحب او زادران صاحب دواړو ته په احترام یقینا د معدنیات یا عموما معدنونه یا د افغانستان قانونه ادا د یو قوم یا د یو سیمې د خلکو حق نه دی نه دی واجب د پروفیسور او د ملا او د طالب دی بلکې دا د ټول افغانانو مشترکه حقوق دی نو بالکل ار یو خپل یو شایسته نظر وړاندې کولای شي افغانانو ته ورکولای شي او خصوصا د معدن او پټرولیم وزارت مشینری چې اوس څوک چلی د چا په لاس کې ده نو د دې دغه سالمې لارښوونې او سالمې رهبری ده رهبری به د هغو د پاره یقین وکم اجر د خیر خبره وي د افغانانو د پاره به هم خیر وي ان زه هم دغه یو خبره کوم چې د مخکنی قانون چې څو د ما مطالعه کړی دی همدارنګ لورونو دنیاوالو کتلې دي زموږ د میلمانو ورونه چې را سره دي به هم کتلې وي یقین وکړ دی د مرزا قلمي څخه خصوصا د معدنو د پټرولیم وزارت چې کوم مقرره ده په دې کې چې دا کوم قوانين دی راوړي دي د مرزا قلمي څخه او د مادو په تناقض سره نو ډېر سخت مغلق ځایونه دي البته څه سم دي ډېر شی مادي هم څه چې راتنه کې فکر کوم که راتنه کې که هم د دې قوانینو څخه او د دې حقوقي اړخونو څخه څه کار اخیستل کېږي بالکل پکې زیاده لسی البته په مجموع کې نه څنګه ته مشکلات شته نو اسلامي امارت اوس پر دغه یو حالت باندې را رسیدلې دي چې د قوانینو نشتون دی او همدارنګه مشکلاتونه لکه څنګه چې زدران صاحب وایي د یو خاصنه بلکې د څو طرفو څخه مختلفو مشکلاتو کې سره راګیر یو نو همدارنګه د بل موضوع تر ازمه چې د قانونو غیر رسمي کیندنې یو سترګه ستره ننګونه یقیني ده
زادران صاحب کوم خبره در نه پاتې دی قانون په برخه کې کوم وړاندیز لري وسنۍ چارواکو ته نو په ډیر سانو کې وایلی شي مهرباني
مننه زه فقط دومره وایم چې کچېره که یو قانون کوي شي چې د اقتصادي ود سبب هم وګرځي بل بل خو د دې علت هم کېږي شي چې نور فقر تنګستي جنگ او مشکلات هم رامنځته کی خصوص د دې چې اوسنۍ کوم حالت ته کوم رقابتونه چې د غټو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې زموږ هیواد کې روان دي زموږ وختونه د اوسنۍ چارواکو نه ده چې اول باید تخنیکی عمل وکړي زر عاید په نظر کې باید ونیسي آینده لپاره
ډېره مننه
دی ول په نظر کې ونیسي پرې نه دی چې قانون د سیاست ښکار شي.
سمندر صاحب تاسو
زه فکر کوم دغه تحرک ساده سازی روڼتیا با نفوذو کسانو لاس منع کول امنیت ساتل دا ټول شان ډېر ښه دي ډېر مهم دي امارت دی کې غوڅ اقدام کړی اما ستراتیژیک فکر په کار دی ساده سره او داسې پروسونه اسانه پروسونه پیل کول په کار دي کورنۍ سرمایه ګذاري ته پام کول په کار دي موږ لیکل دا څو اوریدونکو پیغامونه دا و چې کورنۍ کور کې تولید موږ وکړو کور کې پروسس وکړو په دې ډېر اتکا په کار ده نه هغه هغو منرالونو ته اصلا لاس ورکول نه دي په کار چې هغه نه موږ ورته کور کې آماده یو نه هم نړیوال باور کوي نه نړیوال راځي البته کورنۍ پانګونه کورنۍ سرمایه ګذاري کورنۍ تجربه دا به په پام کې ونیول شي معدنکاري دسې نه ده تروان صاحب چې دا یو شی دی په درې کلو کې باید وکړي معدنکاري دا چې یوازې مطالعاتي څوک راغواړي بیا چې سړی یې برابرداري کوي سرمایه ګذاري کوي سپړنه کوي هغه بیا ته بل چاته ورکوي دا په هیڅ دنیا کې رواج نه دی هیڅ دنیا کې دسې نشته اول باید کورنۍ تجربه ولرو ښه سکسسفل سټوریانې ولرو بارنۍ خپل راځي موږ قوانین هم کېږي اصول هم کېږي
معدن په سکتور کې په معدن وزارت کې دلته تخصصي ګرایي باندې باید زیات کار وشي نور مسایلو ته باید البته لمن ونه وهل شي زیات امکانات برابر شي چې هغه متخصص کدرونه چې هیواد هیواد نه بهر دید راشي په دغه سکتور کې کار وکړو تر څو تخنیکي او مسلکي لحاظه
ډېر زیات مننه کور ودان سلامت وسید دریا خان بهیر اقتصادي شنونکي د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتي اسمت الله برهان د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر او د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلانونو پخوانی مرستیال ولی الله زتران له تاسو ټولو مننه له تاسو اوریدونکو هم منندویم.